یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلی او واشنگتن په روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل: هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 زره ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلی دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2,309 ته رسیدلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د نه نیمو بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کورته نشته وشوه. په دې پیښه کې د شاغلي امیری دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلي اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وشل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلي اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازګر وروسته له هغه په دریو هوایي حملو کې په نقشه سول چې د ارچي ولسوالي په آبیدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایی ځواک په بمباری کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایی حمله پرون ماسپښین د چاربولک ولسوالي په خاناباد کلی کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. ایرلند پرچا وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ایرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ دوې لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور له مخې دیرش کلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبې پر ورځ په دار ځړول شوی دی. حسیني چې د سیمې په کچه پیشندل شوی غیښنیونکی و، 15 کاله مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 255 ډیر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس ناوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د ناوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندېښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکارۍ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د ناوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې هم د کرملن پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو د لیز نیول او د پولیسو بیرحمي وغندله. موږ په روسیې ږغ کوو چې ښاغلی ناوالنی او نور نیول سوي کسان خوشی کړي.
الکس ناوالنی تیرونی له جرمنی تر سنډو وروسته په روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی په ظاهري موادو له مسموم بیدو وروسته د علاج لپاره جرمنی ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډونالډ ټرمپ د استهزاء محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او له دې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوبستل شو، ټرمپ د باسون په پارولو تورن شوی دی. لدی مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسول چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول، په سنا کې استهزاء او محاکمه کیږي. مقرراتو له مخې د استهزاء بهیر باید سنا ته د دې سند له رسیدو سره سم پیل شي. خو د سنا مشرانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کار یې د فبروري په 8 نیټه تر پیلېدونکې اونۍ پورې وځنډاوه. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو میرمن پر دې دنده ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفی رایو په وړاندې په څلور اتیا مثبتو رایو تایید شوه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیاله میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی.
وړاندې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماینونو پیستلو کې مهارت درلود، خو بل اخر یو ماین د ژوبل کړه او سی د سترګو دید له لاس ور کړه.
ان کو په دې باندې 15 کسان د منځلاش نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خدای غ خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
د هغو تاجک خزو پاړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه تری اخلي. دا د جنسي تنفرون کې خزې دي
نه برنګ د کومنه چې به میبرن مودر اقا عذاب کشه کلون کده و میخزن میبرن.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د روان کړکیچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماری دی کارلو که څه هم د سولې رواني خبرې د سولې سیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له خپل همکار جزئیات واورو.
ملګری ملتونه کلیوي خوا د افغانستان د سولې لپاره رواني خبرې د ټول سيزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت کولی، خو په دې هیواد کې روان وضعیت ته هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیاله روزمیری دی کارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکیچن وضعیت استازولي کوي. نرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کویت 19 اغیز پر سولې او امنیت تورنوم لاندې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه نږدې 380 تر کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکیچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره بیا د رښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلې او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره رښتینې خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډیر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمېر زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې رښتونو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تیرو نهو ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرګ کې پلاو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالي کولای شي. د دې وزارت ویان ده ناجي انوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوې دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالي کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي ده چې پرون د افغانستان د اسلامي دولت مرکز پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه د ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان اوسنی پر روان امنیتي وضعیت خبرې بللې. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز دریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل.
مننه کوم او امر دل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي روزماری دی کارلو ویلی کڅام درو د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی خو د تاوتریخوالي په دوام هم اندېخنه خوده لیده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته اخواګیست په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې به تاسو زموږ غاک اورم. وړاندې وساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتری پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او دا شی برابر سره معلومات شریکوي. مهرباني.
بله سنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیان او د سپین پوستو د برتری د پراختیا او خبرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوي او بابلل شوي د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوشنوون کې د خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي تاریخ تعریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي او با سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه دغه وایروس جوړ کړی وو که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وینو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې پرې په څوارلسمه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه د اوشویتس برکناو له کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ او یوم او وکړي. دغه مناسبتي غونډه سکل د خبرې شوی کورونا او بل عمل په مجازي بڼه جوړ شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداري ورکړ چې هغه د سپین پوست چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپل هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي لسزو چوپچا وروسته اوس بیرته پراخه شوی او ارزښت موندلی دی. ګوتر شوول امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالاتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغې په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستیو څرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطي ډلو همدارنګه د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی ساپی اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي لمریز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بېلابېلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول سباندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 3 ولایتونو کې پلي شوي دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د سباندې 100 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغو شنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت یې د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ اوبو لګولو او بڼوالۍ په بېلابېلو برخو کې سباندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت دغه شان په ننګرهار کې د میوو لرونکو ونو د نیالګیو کېنولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.34 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته دی. افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خبرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځوکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. وای 1600 ماینونه ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله من دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په چیرې د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاری، د سترګو بینایی ترې اخیستی او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاری چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو کې ځای په ځای شوي 1600 ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار 1600 ماین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي، نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خدا غ خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېخ کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده، خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرپرست یم، ما چې کوم چی را کوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا شو میاشتې دی. دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول لورشي منګ د ټولګر په نامه باندې یادای پیدا ټولګر دی سوالګر دی.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی، نری جامې پتندې او لسړو لړزیږي. هغه راته ویل
کله چې روغ چپلې بوټان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شته لري، پلارونه را روغ دي زمونږ نشته.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له طریقه دوی ته ورکول کیږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي، او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کیږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کیږي، په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوی او یا مایوب شوی دی چې د دوی او کورنۍ ژوند دی نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې دته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي، څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیری ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغو هڅو خواشینی کړي چې تن پلورونکي ښځې او جنسي کاروباریان د ماشومانو له لرلو محروموي. څه باندې دېرش کاله عمر لري. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي، سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي، میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي، خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوانه ښځه ولاړه ده، زرینه نومیږي. وایي له شپاړس کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده، اوس دوه ماشومان لري. زرینه وایي نه خوانځای بشپړ کړی او نه کوم بل کار زده ده.
راځي موږ وحید سزاوي راکوي، اخر څه کار وکړو، ژوند مجبور کړی یو.
چارواکي وایي د تن پورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي. د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي. د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي. د تاجکستان د ښځو او کورنۍ چارو د کمیټې یو مسؤول عبید جان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړی تنګ شي.
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي، یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي، له تعلیم او تربیې محرومیږي. کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوختوي، ماشومان به څه حال لري؟ دا په خپله په ټولنه یو تاثیر غورځوي.
په تاجکستان کې اکثر تن پورونکې ښځې له کور او خپلوانو په پټه اوسي. دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک. چارواکی وایي په قانون کې تن پلورنی او جنسی کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې. مقرر عاملین آن تر اتو کلونو هم بند ته اچول کیږي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
د 800 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوی فصل ته چمتووالی. د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته. په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي، راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بې ګناه افغانان وي. وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د 800 ورځپاڼې په وینا کې دولت او طالب ډله همداسې پریښودل شي، مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو له خوا د اوربند لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنی ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي، ځکه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي. او مسیر ورځپاڼې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستې چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پی پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي. ورځپاڼې په دې اړه د اندېښنې تر څنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي.
تاسو له پیغامونو
زپد امامت د لغمن ولایت د لشن ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د وسیدونکو وروره منګا یو څنګه لرو دغه سرک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لار تلې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کوله خو د لغمن ولایت نه کښې د هند ولسه پورې تلې ده. دغه لغمن ولایت چې دغه کوم سرک د لشن د اسلام آباد باندې چې کومه لار تلې ده د سرګل درې ته دغه د برادولۍ منطقې پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتر د برادولۍ پورې دغلته دغه دغل اندازې هم شوي او بس هر څه ورته ضمانت هم ورکړی چې هېڅ تاسو سره څو غرخ نه لري. دغه سرک د پرادولۍ پورې موږ د قیرسازي آمدګي نیولې وه. اوس دوی ویل چې انکشاف په دې حد دې ته آمدګي لري نوی مالي میلادي کال کې او بس آمدګي لري چې دغه سرک د پرادولۍ د کلي پورې پخوي. موږ بس انتظار ورو چې بس نه موږ سره کوم مشوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب او انشاءالله دغه سرک چې پوخ کړي او امنیت هم راځي انشاءالله خبرې هم نشته. بس همدو چې موږ ډېر تکلیف لرو موږ دپاره باید حتما دغه سرک جوړ کړي. السلام علیکم.
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالا مرغاو د ولسوالۍ د نخشرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت دا هیله ده چې کوچیان دې څه په بد وضعیت کښې دي، هغه مالچرونه او هغه میلمین دي چې دوی ټوله زرواکو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تله نورې بندي ځایو ته هغه هم چیرې چپاون کښتي کشرې دي، نو مالداري دې ښه د دوی نه تللي دي بالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چا رسېدګي نه ده کړې. نو هیله مې دا ده د راډیو ازادۍ د کارکوونکو چې دا زموږ غږ تر وزارت یا تر ویان ده ورسوي او زموږ ولایت ته جدي اول خوونو کوچیانو ته وکړي بیا بالخصوص چې زموږ دا جشي د نظر زموږ ولایت لیدلی دي باید رسېدګي ورته وکړي او ستونزې حل کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوي. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې پر مهال ټپي شو. پامیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنمونې یو اتل مهدي علي حسیني د قتل په تور اعدام شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس ناوالني او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د استیضاح محاکمې وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او د امریکا سنا پرون د رایو په اکثریت جنت یلن د خزانې د وزیر په توګه تایید کړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس به هم د کرکټ په اړه معلومات درکړو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې سره لوبه کوي. اوس وخت افغانستان بیټنګ کوي. په 14 اوور کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 3 منډې کړي دي. که افغانستان په همدغه رن ریټ روان وي د وړاندوینه شوې چې 325 منډې به کوي او که بیا له دې لږ راټی شي تر 250 شاوخوا منډې به وشي. د افغانستان درې د سر لوبغاړي د آیرلند فاست بولر کریګ یانګ سوزولی دي. انډي مکبراین هم چې په اوله لوبه کې 15 افغان لوبغاړي سوزولی او یوه وکټه اخیستې ده. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو د دریو لوبو وروستۍ یوه ده. که څه هم سیریز افغانستان ګټلی خو د هرې لوبې بریا افغانستان ته د سوپر لیګ په جدول کې چې بیا به د اته د سر غوره ټیمونه نړیوال جام ته هم وزي ګټور تمامیږي او مهمه ارزول شوې دي. په همدې سره به د پروګرام بله برخه پیل کړو. اجمل انت 15 دقیقې اونیز بحث مخته وړی او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشي. زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې هرکلی کوو. دا امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوي تړون د غور خبره کړې. ویلې دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړې شرایط عملي کړي که نه او یا ورته ژمن دي که نه. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړې. د تاو تریخوالي په راکمولو او د با مفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي که نه. بحث په دې کوو چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوی حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي. که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي د څومره بدلون تمه پکې کیدای شي. داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دی دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي، او که په دې هوکړه کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایل له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. دا نورې مسلې په همدې بحث کې چېړو. د بحث لپاره را سره میلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکي احمد شاه سپار. خو تر هغه مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون دی غور کول وروستي پرمختګونه څارل دي. نوري صاحب، مخکې له دې چې زه له خپلو میلمنو نه وپوښتم، غواړم له تاسو نه د معلوماتو په ډول لاوریدونکو سره دا شریک کړو چې تر اوسه پورې چې د بایډن حکومت راغلی د دوه د تړون په اړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ شوي نوم د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون، د دې په اړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویلي دي، څه شوي تر اوسه؟
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه کېده چې د جو بایدن د ادارې پر اتاک سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوي دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او د غرض د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینو نورو امریکایي چارواکو له لوري هغه هم په دې خاطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه چې تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربن نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتېدو. د جو بایدن د ادارې دو مخکښو چارواکو، د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انټونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید له سره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوي دي.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي د دغه خبرونو له خپرېدو وروسته؟ دریځ د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه چې بایدن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون سره غور وشي. که راشو دې خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوحې د 2000 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې ویل چې طالبانو د دغه تړون لمخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده؟ یو مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د وهې د تړون ورسته دوی پر امریکایي ځواکونو او پر نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2000 کال د فبروري له 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حمله کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل. او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو بایل
او په دغه تړون که هم دې خبرې ته راځم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو غوښتي وو چې باید القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډیر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولي. د جنوري 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی، تر اوسه پورې دوی څو ورځې کېږي غونډې نه دي کړي، او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید پر اجنډا دواړه لوري خبرو سره کینی او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نوري صاحب. ملمنو ترازو د نوري صاحب نمو په دې برخه کې شبي پرمختګونه واوریدل. راحت ګل زیارمل، لومړی را تاسو وایي چې ک په دغه تړون باندې غور کیږي، بیا د امریکا نوې حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوي چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې له ډیرو ستونزو او زیارونو وروسته پیل شوې ده په دې باندې ناوړه اغیزې وکړي او دغه روان بهیر به ټکنه کوي؟
که په چاته په دغه تړون باندې ځینځل د پاره غور کیږي، منفی اغیزې لدین زیاتې به ونه لري، ځکه افغان ولس البته، ځکه تر اوسه پورې امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنگ د پښې ستنې یو لاره وه، تر یو زیاته بریده کامیابه ده. امریکې خپل ځان خوندي کړل، لکه څنګه چې موضوع واضح کړله، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې بریده نه شوه، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خپل پتل وور زیات راښکته شوه. دي
د دې تړون لمخې خغل زیرمل د دې تړون لمخې وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوې دي، کني دوی چمتو نه و ام دغه تړون د دې سبب شو چې بل اخر د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو تکینی. دوی وایي چې ل ترهګرو ډلو سره یاړي کې پرې کړی دي، هم دارنګا په لوی خارونو باندې بریدونه کم کړی دي، او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پات شي.
زم دې تر ازما دا خود د طالبانو خبرې دي بهرنۍ جنگیالي یو الګ تر لګه نور تر غریز د له سره اړیکې نه دي پری تر وو سفرې د نور جنگیالي ودل نه دوی سپورټ اخلي په خارونه کې په خوان تهاجمي عملی نشو کولای ځانمرګي وسم کېږي په خوان کې د او البته خبرې پیل شوې دي. دغه خبرې تیر ځل تاریخ څنګه تاریخ راځي په دې باندې جنجالو طرزالعمل باندې د دوی مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت افغان حکومت له پیله د دوی تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بندیان خوشی کړل ډیر نرمښت او خود طالبان ته په کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټول اسانتیاوي چې د مذاکراتي ټیم لپاره لازمي وي د دوی ورته ژمنه وکړه. افغان ټیم چمتو دی اوس که امریکا د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي. زه مطمئن یم امریکا د خپل اهداف مهم
په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال هم را سره ده. مېرمن وطنوال، ستړي مشي، تاسو راته دا وایي چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی او تر هغې راوروسته د افغانستان د سولې په برخه کې ښایسته ډېر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته؟ او که غور پې کېږي فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
السلام علیکم خارمه سه سلامونه او شی هلی تاسو ته تاسو ټول درنو اوریدونکو ته چې په بهر کې دی که په افغانستان کې دی خدای دې چې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما په عقیده خو د دوه تړون چې تر اوسه پورې سوی دي خپله افغانان یې د هیڅ نوه ګټې څخه نه دي برخمن شوي. منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سوله او په سر سر کې یو اوربند تجربه کړو. ګرانه زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. زه د طالبانو ورن څخه چې خپله افغانان دي نور دي موږ د دغه ذکر څخه خلاص کې موږ د دوی یا یې منډې یو یا یې خوندې یو یا یې ورونه دي یا یې ماشومان ټول یا یې ورېرونه دي یا یې خوریان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې د مخه ولاړم یو فامیل ته د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټوله فامیلې مو شوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو مقابل کې رحم نه دي کړی. په دې معنا چې دوی د خلکو کور د خپل سنګر په ډول سره استعمالوي او په مقابل کې دولت څخه هم څه هیله ده چې دوی باید رانده دغه ونه کې بمبار ونه کې. د دې خلکو ګناه څه شي چې دوی کندهار ته مهاجر دي؟ خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل
مننه مننه وطنوال مېرمن
یو ده سما فرېزه یا هغه څه نه ده سوتر سما فرېزه. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دی د دغه خلکو څخه دغه باغدار او د زمیندار خلک چې دی خپل اوشه دین غواړي. دا اوشه دین د کومه چې دا اوس یم مسافر د خپل ملت کې خپل کښنه پاتې دي دی خو باید دا کار ته کښته کی.
مېرمن وطنوال، موږ په دې غږی ګو چې دی سولې تړون هم دغه ستونزې چې تاسو یادوي دا واقعا ټول افغانستان دی کندهار نرانی ولی تر بدخشان پوری ټول افغانستان د غستوند سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري. دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني
زه دغه خبره تر اعظم چې دوی دا تلون چې سوي دي دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تلون څخه استفاده نه کوي. یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوي او د سولې د لپاره هیڅ کار نه دی خپل سوي. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکایي باندې خیر نه کوي.
سپارسب تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبري واوریدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا وایي چې دغه تړون لکتر لگادی افغانان واغ کم زجر او کړهو د قندهار مسایل ته اشاره وکړه، دغه نه دی کم کړي، نو اوربن شوه دی، نو اور کم شوه دی. یو شم چې دی امریکایي چارواکو لخوا دی غور پتو غیات شوی غداد چې دوی وایي چې دوی به دا موږ چې په افغانستان کې دغه تړون له حالات سره مرسته کړي تا تاریخواله را کم کړي به مفهوم خبري پیل شي. تاسو هم راته دا وایي چې آیا واقعا دغه تړون تر اوسه پوري عام افغانانو ته لکه مخکې چې میرمن وطنوال اشاره وکړه، عام افغانوال افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستي، کومې اسانۍ راوستي؟
تشکر. سلامونه تاسو ستاسو میرمنو ته. په کلیک زیاده هو کلیک د لاسیفیه دو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیات شوي وسولې ته، او ټولو هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي او هم به بهرني قوتونه ووځي، هم به نور بین المللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي، او مسمیرې او ګټورې خبرې به پیل شي. په نتیجه کې به د ملي اوربان اعلان شي. خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي، تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی، بلکې منفي حرکات زیات شوي دي. مثلا تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي په مراتبو زیات شوي دي. همدا مخکې میرمن وطنوال اشاره ورته وکړله چې په کندهار کې خاصتا په ارغنده ولسوالي، پنجوایي ولسوالي، ژړۍ ولسوالي، میوند ولسوالي کې تهاجمي حملې او د په دې یخ ژمي کې د خلکو مهاجرتونو تلفات دا یوازې په کندهار کې نه، په هلمند کې داسې، په کندز کې داسې، او د افغانستان په اکثره ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات شوی دي. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بېسې عقیده نه لرم او پیل ته یې ځکه دوی مخکې پر اکرم لاره باس راکوه چې څنګه به کښېنو په شیشه باس کوولې اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې او د جګړې د ختم دپاره یې، د دایمي اوربند دپاره یې، دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقه کې وي، په دا هوکړلیک چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی، چې هغه هوکړلیک د دې وړتیا نه لرل چې افغانستان ته دې سوله راولي، او یا ممکن په عمل کې نواقص وي چې عملي شوی نه وي. دا دواړه خبرې واغه ورته شدیده اړتیا لري.
مننه راحت ګور زیارمل، د سپار صاحب خبرې مو واوریدي، د میرمن وطنوال خبرې مو هم واوریدي. یو خبره ته نجاوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پوري د دوهې لټړون نه نږدې یو کال پوره کیږي. دوی وایي چې ظاهرا د دغه تړون له کبله د جګړې شدت نه دی راکم شوی، او خلکو د دغه تړون کومه ګټه تر اوسه پوري نه ده محسوس کړي. وسلوال طالبان وایي چې دوی خپل ژمنې چې په دغه تړون کې وي دای عملي کړي دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانع دي چې مسائل باید د خبرو لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لار نه ده. دا انتقاد مشته دی چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي، افغان حکومت هم په اوغمره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایي چې څه شی څه باید پکې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یو خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت راځي کېدل، هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت په هغه لیوالتیا نه دی رامخښه. پنځه ځله بندیانو خوشي کول داسې عادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشي کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړلی شي، لیکن پنځه زره هغه کسان چې عملا د جنګ د ډګر نیول شوي دي، له بمونو سره، له وسلو سره، هغه افغان حکومت خوشي کړي د دغه تړون مخې دې په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو میز ته کښېني. همداسې ورسره ټولو په نورو برخو کې افغان حکومت چې کوم دغه وښود انعطاف وښود، ولس رښتیا هم د جنګ شدت کموالی نه دی محسوس کړی. ولس کې ورځ تر بلې مرګونه په خپل شدت سره روان دي. تړون کې که امریکا غور کوي لومړنۍ خبرې ته راګرځو، نو لږ تر لږه امریکا به د خپلو ګټو دپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا پرې لږ ټینګار وکړي.
پاتې شو د افغاني مذاکراتو خبره هم افغان حکومت نرمخ خودلې ده هم طالبان لږ تر لږه په تیر او اتلس نیمه کلونو کې لومړی ځل ده چې افغاني مذاکرات میز ته کېناستل. فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیرې نو هغې کې د بین الافغاني مذاکرات رد کړي. بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي. د جنګ په شدت کې البته یوه تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې لکه کمواله راشي که په طالبانو لږ قیدات وضع شي. په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوې ده، یو جلا حیثیت ورکړل شوی ده چې طالبان د تړون د لومړنۍ موادو نه په استفادې سره یعنی د ځانګړي حکومت په حیث جنګیږي. په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي. افغان ولس او حکومت دواړه پرې متضرره دي. مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن پکې یو څه برتیره شي، خو امریکا به ډیر تمرکز په خپلو ګټو باندې کوي. د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایدن یا ډیموکراټان به کوشش کوي چې
د ټرمپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات راولي. بل
ډیره زیاته مننه مېرمن وطنوال، تاسو ترازو داسې لنډ ځواب راکړئ. تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې په هغې کې طالبان هم وو مخکې تر دې، څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې وي پایلې ته نه رسیږي؟ څه شی پکې کم دي؟ څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کمه یاده کړه، لږ تر لږه دغه په ژمي کې د ولسونو له خپلو کورونو بې ځای کیږي، کډې کډوالۍ دي، دا را کم شي، څه کولای شي دی دوهی د سولې دواړه مرکچیان که داسې سړی ورته د یو بې طرف او درېیم لوري نه وګوري؟
دا ما د سولې په جلساتو کې برخه اخیستې ده. دا د سولې د لویه جرګه چې د اخري جوړه سوله او 5000 بندیان خصوصا د اخر ګروپ چې په دې کې قاتلین او مجرمین وو دغه هم وه څه دا پوښتنه وسوله. زه په دې د دې کې په دې پاتې ماته دې د انځا وخت د دې کومې فدرالیس کایسه واقعا څه
د میرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ خناورو سپر سپ تاسو ترازو ترغې چې بیرته له میرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي. تاسو راته دا وایي چې داسې د یو دریم لوري ډک سړی په دوحه کې روانو خبرو اترو ته وګوري، څه کېدلی شي چې لږ تر لږه خبرې ښایي دوام وکړي، ښایي ډیر وخت ونیسي، دم غړی په افغانستان کې د عام خلکو ستونزې را کم شي، لکه تر لګه د جګړې د شدت کم شي؟
دا خبره خو پر ځای ده چې خلک ډیر انتظار لري او ستړي شوی دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې خبره پیدا شو ستونزې له امله. علاقه ډیره ده د افغانانو د تاوتریخوالي د کموالي او بالاخره د دایمي اور باندې سره، خو متاسفانه چې گذشتونه کم دي. زما وړاندیز دواړو طرفو ته دا دی چې لومړی تر خپل منځو دا د بې اعتبارۍ مسله کمه کړي. دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درنو تلفات په تحمل کولو سره د جانبینو ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده. هیڅ فضا وجود نه لري د باور، دا یو خبره. نو بزشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کی. دویمه خبره ده گاونډیانو او نورو منطقه او د نړۍ د بعضی سازمانونو دولتونو مداخله، خصوصا د هغو کسانو مداخله چې هغه نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، سوله په خپله ګټه نه ویني. نو د جګړې اور ته لمن وي. کیدای شي چې افغانان خپل رابطه د نړۍ د بیلو منفي سازمانونو سره، هغه څوک چې د سولې په لاره کې منفي فکرونه کوي، خپل ګټې په منفي حرکت کې ویني، د هغو سره خپل اړیکې راکوي. دا کار کولای شي چې د سوري د توافق د امریکا له سره مرسته.
مېرمن وطنوال اوس مو کغه غوري لند لند جواب راکې. زلمه خلیلزاد په دې ورسوي کې سی ان ان یو ریپورت ورکړې د زینو سرچینو په حواله چې زلمه خلیلزاد خای په خپل دغه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د استاذي پتوګه په دند کې پاتې شي. د زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوي؟ هغه یو افغان دی د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی، فکر کوي چې د امریکا په استاذیتوب کې هغه په سوله کې هڅې کوي دا به مؤثر او د ده په دند کې پاتې کېدل به مرسته وکړي؟
مهرباني ما د مخ خبرې هم ما د سولې د لوی جرګې د اخري جرګې چې وسوله چې بندیان آزادېدل پکې مطرح و، ما په دې کې امضا کړې ده او زه له خپل وجدان او ولسته خجالت یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړم. راغلو د زلمی خلیلزاد پوښتنې ته. زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی، اصلا امریکایي دی، دی د امریکا د اقتصادي متاسفانه موږ افغانان سره دی دوه مخې سیاست کوي، دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره راځي اول د پاکستان زیارت کوي، هلته چې دوه غوره عبران دغه مشوره اخلي. دغه خبره چې د زلمی د چې د دغه تړون دی ثابت پاتې شي دا د پاکستان د خارجه وزیر د خولې څخه راووتله. نو موږ افغانان توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي، چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دی د جنگ په اور کې سوځي، د بین المللي تروریزم په مقابل کې دی ولاړ دی په اول صف کې، د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي، لسل کوشي مو مکوي.
لا تاسو مننه کوو. زیارمل صاحب تاسو راته ورستی خبره داسې وکړي چې لکه مخکې چې ما وویل لاند راته وایي د زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د زینو په باور باندې خای مرسته په دې خاطر وکړي چې د پروسې دومره مخکې بیولې بلد دی له بیلابیل لور سره داسې ویل شي چې کېدای شي هغه په خپل ماموریت کې پاتې شي. آیا فکر کوي چې دا به مرستندوی ای دی سولې دی روان بهیر سره؟
بالکل، د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لکه لکه ګټوره بدامي چې دا په دغه پروسه کې په تخنیکی برخه کې ډیر زیات مخکې تللی بلد دی. لږ تر لږه که د امریکې د حکومت د مرکزي برخې یا د پالیسي سازانو فکر تجریږي د دوهې د تړون په اړه، نو د هغوی دا دویم نظر چې دی دا په ښه شکل زلمی خلیلزاد یې پلي کولی شي. په خټه افغان دی، د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پوهیږي. لږ تر لږه په افغانستان کې د کرون تیر شل کلونه دا په دې خوا مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی. او که د بایدن د حکومت نمایندګي کوي نو خلیلزاد یې نسبت یو بل نوی کس په ښه شکل سره ترسره کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوو زیارمل صاحب. دوستانو په دې بحث کې را سره میلمانه و مدني او ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل، په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، او سیاسي شنونکي احمد شاه سپر. لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړه. په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. په بل خبرونه کې به زما بل همکار تر سره
خم وم نن ګلیم سبب یا مخور کې غم زد باد یا چپیم پسراب وخت ری غم کلبات کلبران شي کلور کې اوس وزي غم خوز سم په مخزما کو درې غم اور کې غم چت رنگ په جانور شم یو رنگین د ګډه ټان شم 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 گڑے گم چت مستو بمے پل کے بساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شي ز پختون د پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندېګم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نہ پوئیگم نہ پوئیگم خوز زما 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چی پلارا کی سراغل کتیاراوی کرنا زرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودری گم اور کیگم چطرن